فیلا استان اگزای با شما است. فیلا خوش آمدین به استیدیو.
من نکام سید سمی عباس وقت به افغانستان که در سهر اتبالی شوی. وړاندې په دغه پروګرام کې اوریچې د افغانستان دفاع وزارت ویل له وسلوالو څخه د غزنی د جاغوري او مالستان ولسوالیو پاکول د دفاع وزارت او جمهوري ریاست له لومړیتوبونو څخه دي. دا هم اوریچې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي کېدای شي په ځینو سیمو کې د رایو شمیرنه بیرته له سره وشي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی د افغانستان دفاع وزارت وی لوی درستیز جنرال شریف یفتلی په مشرۍ یو پلاوی په غزنی کې د امنیتي وضعیت د ارزونې په هدف دغه ولایت ته رسېدلی. د هلمند په ناوې کې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو د نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي او د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې تایید کړي چې 12 کسان د دوشنبې په ښار کې د روسیې پر یوه پوځي اډه د بریتو د طرحې د جوړولو په تور نیول شوي. پوره خبرونه ده. افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز استر جنرال شریف یفتلی په مشرۍ یو پلاوی په غزنی کې د امنیتي وضعیت د ارزونې په هدف دغه ولایت ته رسېدلی. د والي ویاند عارف نوري پرون ازادي راډیو ته وویل د دې پلاوی د سفر یو هدف د غزنی د اوږدمهاله امنیت لپاره د پلان جوړول دي.
دوی په ټوله کې یو هدف داده چې د غزنی ولایت د ټول غزنی ولایت امنیتي وضعیت بارزی هغه څه چې ضرورت دی هلته او د امنیتي تعدیداتو ګواښونو د له منځه وړلو لپاره او د اوږدمهاله امنیت د ټینګښت لپاره دوی په یو امنیتي پلان کار کوي او د هماغه امنیتي پلان د تطبیق هم د دوی په غاړه دی چې هماغه به تطبیقیږي.
د غزنی ولایت امنیتي وضعیت په دا وروستیو کې له سخت ګواښ سره مخ دی. ځینې سیمې د وسلوالو لاسته لویدلې او په ځینو سیمو کې هم د طالبانو لخوا پراخ عملیات بریدونه روان دي. د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو د نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي. د هلمند والي ویاند عمر ځواک وایي د ناوې ولسوالۍ په شور شورک سیمه کې د وسلوالو په ضد عملیات د سې شمې په ورځ ناوخته پیل شوي چې په نتیجه کې ګڼې سیمې له وسلوالو نیول شوي او اوس افغان ځواکونه هلته پوستې جوړوي.
د عملیات بروان وي هغه سیمې چې هغه کې تحرکات وي د دښمن هغه به پاکیږي او په تر څنګ یې د پوستو ایجاد به وي د کمربندي ساحو د تقویت. په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
چارواکي وایي د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت ځواکونه هم په هوایي عملیاتو کې ورسره مرسته کوي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې د مذاکراتو لپاره په مشورتي بورد کې د ښځو د استازو حضور او لیدلوری مهم دی. ارګ وایي ولسمشر دا خبره د سې شمې په ماښام د افغان ښځو د شبکې له غړو سره په لیدنه کې وکړه. له ارګه خبر شوې خبر پاڼه وایي له ولسمشر سره د ښځو د استازو په دې غونډه کې د افغان ښځو شبکې رئیس روشن مشال او د دې شبکې د مدیره پلاوي غړي مریم رحماني غوښتنه وکړه چې ښځې دې په ټولو مذاکراتو کې فعال حضور ولري. متخصص افراد د سولې په مذاکراتو کې شامل شي او لاسته راوړنې باید د مذاکراتو قرباني نه شي. د ارګ په وینا ولسمشر سربیره پر دې چې د سولې په اړه په مشورتي بورډ کې د ښځو په ګډون ټینګار درلود د افغان ښځو شبکې له غړو وغوښتل چې د سولې په اړه خپلې مشخصې طرحې او وړاندیزونه په درې ورځو کې ورسره شریک کړي. افغان چارواکي وایي په راتلونکو څو ورځو کې به د سولې د خبرو لپاره یو مشورتي بورډ رامنځته شي. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې تایید کړي چې 12 کسان د دوشنبه په ښار کې د روسیې پر یو پوځي اډه د برید د طرحې د جوړولو په تور نیول شوي. د دې ادارې ویاند دلشاد عبدو عاملو عالموف د سې شنبې په ورځ د دې کسانو د نیولو د هغه راپورونه تایید کړل چې یوه ورځ مخکې د ازادي راډیو د تاجکي څانګې لخوا خپره شوي وه. په دې راپور کې د تاجکستان د چارواکو له قوله ویل شوي د داعش سره تړلي 12 مشکوک کسان چې غوښتل یې د روسیې پر یوې پوځي اډې برید وکړي د نومبر په څلورمه نیول شوي. د ملي امنیت کمیټې ویاند په لومړیو کې دا راپورونه رد کړي و خو د سې شمې په ماښام یې تایید کړل. روسیا د تاجکستان په دوشنبه کولاب او فرغان تیپه کې درې پوځي اډې لري چې پکې شاوخوا 2000 سرتیري ځای پر ځای شوي. د سي ان ان تلویزیوني شبکې د ولسمشر په بخښنې سره د سی این این ټلویزیونی شبکې د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ضد رسمي شکایت ثبت کړی. دا اقدام وروسته له هغې وشو چې د ولسمشر ټرمپ ادارې د دې ټلویزیونی شبکې د خبریال جیم اکوستا هغه کارت لغوه کړ چې نوموړی پرې سپینې ماڼۍ ته د خبري غونډو لپاره ننوتلی شو. د سی این این ټلویزیونی شبکې تور پورې کړی چې سپینې ماڼۍ او خپله ولسمشر ډونالد ټرمپ د بیان د ازادۍ اصول تر پښو لاندې کړي. د منځمهاله انتخاباتو په ورځ د سپینې ماڼۍ یوې خبري غونډه کې د ولسمشر ټرمپ او د سی این این د خبریال جیم اکوستا ترمنځ توندې خبرې تبادله شوې. د خبري غونډې کې د سپینې ماڼۍ یوې مازه فکر کوونکی هڅه وکړه چې له خبریال څخه مایکروفون واخلي. له دې وروسته سپینې ماڼۍ پریکړه وکړه چې د جیم اکوستا د نامناسب چلند د دوی په خبره د نامناسب چلند په خاطر نوموړی دغلته له ورتګه منع شوی. اوس سی این این ټلویزیوني شبکې د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د ده د دفتر خلاف په واشنګټن کې حقوقي شکایت ثبت کړی. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سندرز د سه شنبې په ورځ وویل د سی این این دا اقدام یو ځان ښودنه ده او دوی به د دې شکایت په وړاندې دفاع وکړي. د امریکا په اساسي قانون کې روښانه ویل شوی چې د بیان ازادي د دغه هیواد له مهمو اساساتو څخه ده او څوک یې باید سرغړاوی ونه کړي. خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي رادیو کې بیا لوستلی شئ. ازادي رادیو ته غواګیاست. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وی د غزنی د ناامن سیمو د بیا امن کولو لپاره دوی پلان لري.
مو څنګه مو شه جوړی پلان داشت برچی کل مردم فرار کړم ده بامیان مزار غزنی کابل
د غزنی د مالستان او جاغوري د ولسوالۍ د جنگونو څخه راتښتیدل او افغانو چې په غزنی ښار کې مشت شوی وو. دفاع وزارت ویلي هلته د جنرال شریف یفتلی په مشرۍ او پلاوی اوس د امنیت د نیولو په پلان کار کوي. د اوبو په اړه باندې به تاسو ته یو تفصیلي راپور ولرو. د اوبو د چارو متخصصان وایي که په افغانستان کې بندونه جوړ شي پاکستان ته به هم ګټه وکړي.
ټول اوبه چې د سیلاب په شکل حالت دي سیلاب هغوی وړي مځکې وړي خلک یې وړي کښتونه یې ورخرابوي. بندونه جوړول د پاکستان په ډېره ګټه دي.
او دا هم اوري چې په هلمند کې د مالټې کاروبار ښه روان دی.
مالټه خو فقط پر منی باندې یو ګیلاس هم بردسه غواړي او کوکنار چې دی کال دولس میاشتې ته هغه منګال دی پوجي د نیش دی.
بیا هم سهار په خیر. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان دفاع وزارت ویل وسلوالو د غزنی د جاغوري او مالستان ولسوالۍ پاکول د دفاع وزارت او جمهوری ریاست له لومړی توبونو څخه دي. دا دوه ولسوالۍ له یوې اونۍ راهیسې د وسلوالو طالبانو له پراخو بریدونو سره مخ دي. تفصیل د اجملان په ریپورت کې.
د غزنی دوه نسبتاً آرامې ولسوالۍ له څو ورځو راهیسې د وسلوالو له پراخو بریدونو سره مخ دي. مالستان او جاغوري ولسوالۍ د تیرې اونۍ راهیسې له یو داسې وضعیت سره مخ شوي چې په تیرو څو کلونو کې نو تجربه کړي. د غزنی د مالستان ولسوال زامن علي هدایت د سه شنبې په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د دوی غوښتنه پر وسلوالو د هوایي بریدونو زیاتول او د ولسوالۍ ته د اضافي ځواکونو استول دي. فغلی هدایت وایي د ولسوالۍ اداره امنیي قومنداني او د ولسوالۍ بازار همدا د جګړې لومړۍ کرخه ده. په اداري او بازار کې دولتي اداره او په 300 متره کې دښمن دی. جګړه روانه ده. باید هوایي بریدونه وکړي او اضافي ځواکونه راوستل. د مخابراتي ستونزو له کبله ونتوانېدو چې د جاغوري له چارواکو سره تماس ونیسو څو هغوی د خپل وضعیت په اړه ووایي. هغه څه چې د مالستان ولسوال تایید کړل دا دي چې که دا وضعیت دوام وکړي د دې ولسوالۍ د سقوط خطر شته. خو د افغانستان د دفاع وزارت دا رادی چې ګوندې مالستان او جاغوري ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخ دي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د سه شنبې په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د غزنی د امنیتي وضعیت کنټرول اول د دولت د مسولیتونو په سر کې دي.
امنیالي در صدر
غفور احمد جاوید وای دا محل د غزنی جاغوري او مالستان امنیتی وضعیت لمړیتوب لري، وروسته بیا کندوز، فراه او نور ولایتونه دي. یعنی د دفاع وزارت او د هواد د ټولو دفاعي او امنیتی ځواکونو د کارونو په سر کې د دې دوه ولسوالیو امنیتی وضعیت کنټرولول دي. په خپل ولسمشر دا موضوع تعقیبوي. د دفاع وزارت ویان همدارنګ په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې افغان ځواکونو ته د درنې مرګ شوب لیدا وختو ریپورتونه هم رد کړل. تر دې مخکې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې رپورټ ورکړی و چې یوازې د یک شنبې او دوشنبې په ورځو په جاغوري کې 13 تنه کمانډو او 50 تنه د ملي او سیمه ییزو پولیسو سرتیري وشل شوي. په مالستان ولسوالۍ کې هم په تیرو څو ورځو کې امنیتي ځواکونو ته د مرګ شوبلې د وختو رپورټونه ورکړل شوي. خو د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادې راډیو ته وویل درانه تلفات د حکومت مخالف وسلوالو ته وختي او د امنیتي ځواکونو د مرګ شوبلې شمېره کمه ده. غفور احمد جاوید وایي زموږ له کمانډو او امنیتي سرتیرو شپږو کسان شهیدان شوي. که مو 150 تنه تلفات درلودل نو دواړو ولسوالیو سکوت کاوه. دا موضوع مو کاملا ردوو. دښمن ته درانه تلفات وخت او د سیمې له تصفیه او بشپړې څېړنې وروسته به تاسو سره د تلفاتو ټولې دقیقې شمېرې شریک کړم. دا مالستان او جاغوري ولسوالۍ د روزګان د خاص روزګان ولسوالۍ ته څیرمه پرتې دي. دا سیمه په وروستیو څو ورځو کې د نامنیو شاهده وه چې له کبله د غزني د کډوالو د ادارې په وینا تر زرو زیاتې کورنۍ ګاونډیو سیمو ته کډه شوې دي. ویل کېږي چې سختو بارانونو غزنی ته د هوایي اکمالاتو بهیر ورو کړی. په داسې حال کې چې افغان چارواکو په تیرو دوه درې ورځو کې دغلته د جګړې په وضعیت کې د بدلون خبره کوله، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د ژمي په رارسېدو او د هوا په سړېدو به د مالستان او جاغوري جګړې تر څه وخته پورې دوام وکړي.
و مرزل چې دفاع وزارت وایي د جاغوري او مالستان د نیولو لپاره او هلته د طالبانو د ځپلو لپاره به پراخ عملیات کې په جاغوري او مالستان کې طالبان په ځینو سیمو کې برلاسي دي او افغان ځواکونو او ملکیانو ته ګڼه مرګ ژوبله اوښتي. د دغې جګړې له خاطره زرګونه کورنۍ د غزني ښار ته راتښتېدلې دي. د غزنی د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو ریاست وایي دا یوازې د بې ځایه شویو کسانو شمیر ده چې ځانونه یې غزنی ښار ته رسېدولي. په داسې حال کې چې له جاغوري او مالستانه بامیان او کابل ته هم ګڼ شمېر کورنۍ کډوالې دي. ملالۍ بشیر په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
فاطمه او کورنۍ له هغو کسانو دي چې د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ په وروستیو جګړو کې تیښتې ته اړ شوي. فاطمه چې په دې وروستیو کې کابل ته رسېدلې وایي تر درو شپو او ورځو وروسته یې وکړای سول خپل ځان خوندي ځای ته ورسوي. دی ازادي راډیو ته وویل نن کابل ته ورسېدو، درې شپې او ورځې مو لاره ووهله. لاره اوږده وه او جګړه هم ډېره وه. ډېر خلک وژل سول، ټول وتښتېدل. نه پیسې لرو او نه بل څه. فاطمه وایي دا او کورنۍ په کابل کې د خپلوانو په کور کې دي. په همدې حال کې ډیری بې ځایه سوي کورنۍ په جوماتونو کې شپې ورځې تیروي. نثار احمد د جاغوري یو بل اوسېدونکی دی چې د سه شنبې په ورځ له خپلې کورنۍ سره د کابل دشتې برچې ته رسېدلی دی. د ازادي راډیو ته وویل
نن غرمه دشتي برچی ته ورسېدو، ډیره جګړه وه. خلک ډیر بې ځایه شول. لوی شمېر غزنی ښار او بامیان ته ولاړل او نور کابل ته او حتی مزار ته وتښتېدل.
د غزنی ولایت په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې جګړې او ناامنیو د دغو سیمو ګڼ اوسېدونکو اړ کړل چې خپل کورونه پرېږدي. د غزنی ولایت د کډوالو او راستنېدونکو چارو ریاست وایي په تیرو درو څلور ورځو کې شاوخوا زر کورنۍ له دې ولسوالۍ څخه غزنی ښار ته کډوالې شوي. عبدالخالق احمدي ازادي راډیو ته وویل
په روسیو کې د مالستان او جاغوري څخه هغه کسان چې د کورونو پرېښودو ته اړ شوي هر خوا تیت شوي او یو شمېر یې کابل او بامیان ته تللي، خو ځینې چې غزني ښار ته راغلي شمېر یې زر کورنۍ دی.
د ښاغلي احمدي په وینا اوس مهال ډېری بې ځایه سوي کسان د ناامنیو له کبله په لارو کې بند پاته دي. بل لور ته د هغو کسانو شمېر معلوم نه دی چې له مالستان او جاغوري ولسوالیو د جګړې له کبله تیښتې ته اړ شوي. د غزني ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې د سه شنبې له ورځې د طالبانو حملې تر اوسه دوام لري، خو د دې ولایت په مالستان ولسوالۍ کې جګړه له څلورو ورځو راهیسې روانه ده. د غزني په ولایتي شورا کې د مالستان د خلکو استازي محمد نعیم توحیدی د دې ولسوالۍ د بې ځایه سوي په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
زه په سیمه کې وم چې تر شپږو سوو زیات موټر د غزني په لور د تلو په حال کې وو. یو شمېر کسان په تراکتورونو کې او ځینې ښځې او کوچنیان پلي د تیښتې په حال کې وو. وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی.
سړه هوا له لویو ننګونو ګڼل کیږي چې بې ځایه سوي ورسره مخامخ دي. د غزنی د کډوالو چارو ریاست مسؤلین وایي له مرستندویه ادارو یې غوښتي چې هر څومره ژر وي د غزنی له بې ځایه سویو سره مرسته وکړي. د دې ریاست د رئیس عبدالخالق احمدي په وینا د روان کال له پیل څخه تر اوسه په غزنی کې 10,000 کورنۍ بې ځایه سوي چې ډیری یې د جګړې له لاسه دي. پر جاغوري ولسوالۍ د طالبانو تر حملو وروسته د دې ولسوالۍ ډیری اوسیدونکو چې هزاره افغانان دي له افغان حکومت وغوښتل چې په جاغوري کې ځای پر ځای او د پیاوړتیا په هدف دی افغان کوماندو ځواکونه ورولېږي. د نیویورک ټایمز ورځپاڼې خبریال په دې وروستیو کې جاغوري ولسوالۍ ته سفر کړی او خبرې ورکړی چې 30 د کوماندو ځواکونه او 50 ځایي سرتیري او پولیس یوازې د یک شنبه او دوشنبه په ورځو په جاغوري ولسوالۍ کې وجل سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت د جاغوري په جګړه کې د افغان سرتیرو تلفات تاییدوي، خو دا ارقام یې نه دي تایید کړي. د دې وزارت په وینا په جاغوري او مالستان کې په وروستۍ جګړه کې دواړو لوري ته تلفات اوښتي چې د طالبانو تلفات د افغان امنیتي ځواکونو تر تلفاتو زیات دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غواړی اوسم راځو یو تفصیلي راپور ته. په افغانستان کې د جګړې اوږدېدو له افغانانو سره ډېرو فرضیو ته لار هواره کړې. یو شمېر افغانان داسې انګیري چې ګواکې امریکا نه غواړي دغه جګړه پای ته ورسوي. نور د جګړې د اوږدېدو علت د افغانستان حکومت بولي چې په وینا یې ډیر په فساد کې ښکېل دی. په دې اړه اسوشیټیډ پریس په یو راپور کې د یو شمېر عامو افغانانو ترڅنګ د ځینو مخکښو سیاستوالو نظرونه هم راخیستي چې مهم ټکي نوریاس نوري وړاندې کوي.
کله چې امریکایي ځواکونو د 2000 لومړي کال په نومبر کې خپل افغان متحدینو سره د طالبانو واکمنۍ ته د پای ټکی کېښود، افغانانو یې تود هرکلی وکړ. خو له 10 کلونو وروسته طالبانو تقریبا د افغانستان نیمایي برخه نیولې. امنیتي وضعیت د پخوا په نسبت ډیر خراب شوی چې د دغو شرایطو ملامتي هم اکثر افغانان پر امریکایانو اچوي. د اسوشیټیډ پریس اژانس د راپور له مخې امریکا د افغانستان په جګړه کې چې د دې هیواد په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کیږي له 2400 زیات پوځیان له لاسه ورکړي او څه باندې 900 میلیارد ډالر پرې لګولې دي. د امریکا درې ولسمشرانو د دغې جګړې د پای ته رسولو ژمنې کړي. هر یوه یا د هیواد نور سرتیري لیږلي یا یې هم سرتیري ترې ایستلي، له طالبانو سره یې تماسونه ټینګ کړي یا یې هم د هغوی پر ځپلو زور اچولی دی. تیر کال هم تر ټولو ستر بم چې د بمونو مور په نوم یاد شوی د بلې سخت دریځې داعش ډلې تر ځمکې لاندې په سمڅوره وغورځوه. د راپور له مخې تر اوسه هیڅ یوې دغې هڅې معاصره نتیجه نه ده ورکړې، بلکې د کلونو په تیریدو سره یې افغانان لا ډیر ناهیلي کړي او دغه وضعیت ډیرو فرضیو ته لار هواره کړې ده. په یوه کې اکثره افغانان د ملامتۍ ګوته امریکا ته نیسي چې ګواکې دا هیواد نه غواړي دغه جګړه پای ته ورسوي. محمد اسماعیل قاسم یارچی د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار دی وای نه پوهیږي چې ولې امریکایي او د ناتو ځواکونو چې یو وخت شمیر په افغانستان کې 150,000 سرتیرو ته رسېده د 15,000 افغان ځواکونو ترڅنګ ونه شو کړی چې د طالبانو ځواک مات کړي. د قاسم یار په باور دوی نه غوښتل چې دا کار وکړي یا به هم خای نه شو کولای. قاسم یار وای اوس په ځل کې داسې تیریږي چې خی امریکا او د هغې متحد پاکستان قصدن غوښتي وي چې د افغانستان وضعیت ګډوډ وخی ترڅو امریکا په دې هیواد کې دوامدار پوځي حضور توجیه کړی شي. د هغه په وینا امریکا په دغه پوځي حضور سره چې اوس د سرتیرو شمیر 15,000 ته رسیږي له افغانستان په استفادې غوړي ایران، روسیا او چین له نږدې وڅاري. دا چې د افغانستان د جګړې تر شا څه عوامل پراته دي وخت نا وخت په تیره د مهمو پیښو په تړاو افغان چارواکو او د سیاسي چارو کتونکو مختلف نظرونه څرګند کړي دي. تیره میاشت د کندهار د ځواکمن امنیت قمندان جنرال عبدالرازق له وژلو سره ټولنیز رسنۍ په تصویرونو او پوسټونو ډکې وچ په ډیرو کې ویل کېدل نوموړی د امریکا د توطیه ښکار شوی دی. پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې پر افغانستان د امریکا د پوځي برید په نتیجه کې وخت ورسید او څه باندې ولسیزه د چارو واګې په لاس کې وی وای افغانانو په 2000 لومړي کال لزړه د متحدو ایالاتونو او د نړیوال ټولنې د راتګ هرکلی وکړ، خو اوس داسې نه ده. کرزی په دې ورستیو کې په یو امریکا کې وویل
فور ا نمبر اف ایئرز ثینګز ورک پرفیکټلی ویل اند ګډ.
په لومړی او څو محدودو کلونو کې هرڅه ډیر ښه و، خو وروسته موږ ولیدل چې امریکا یا خپل دریز بدل کړی یا هم خای په اسانۍ د افغانانو غوښتنې او د دې هیواد وضعیت له پامه غورځولی وي. کرزی امریکا ګرم بولی چې دغه جګړه یې اوږده کړې ده. د هغه په وینا امریکا نه ده توانېدلې چې د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې د سخت دریځو امن ځایونه له منځه یوسي. د افغانانو پر کلیو او کورونو یې بمباري کړې او په عملیاتو کې هم ډیر افغانان زندانونو کې اچولي دي. یو شمیر نور افغانان بیا داسې انګیري چې د افغانستان فاسد حکومت چې خپله کرزی له څه باندې یوې لسیزې مشري کړې په دې هېواد کې د جګړې دوام ته لاره هواره کړې ده. حاجی اکرم چې د کابل په زړه ښار کې روز مزدی او د خپلې کورنۍ لپاره په مشکل یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوي وایي چې ټولې مرستې چې دې هېواد ته راغلي د هغو کسانو جیبونو ته لوېدلې چې په قدرت کې دي او بېوزلو ته هېڅ څه نه دي رسېدلي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د لویدیس چاپ مطبوعاتو تبصرې هم نوریاس نوری کړې دي.
نیویارک ټایمز ورسپانه د غزنی په تر ټولو امن ولسوالۍ کې د ورستیو درنو جګړو په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې جاغوري د افغانستان تر ټولو امن ولسوالۍ ګڼل کېده چې له تیرې اونۍ راهیسې د خونړیو نښتو په ډګر بدله شوې ده. د نیویارک ټایمز په لیکنه د دې ولسوالۍ اوسیدونکو په یاد نه لري چې ورستی ځل په دې ولسوالۍ کې څه وخت د قتل یا غلا پیښه شوې وه. ښوونځي هم پکې په یوه اندازه د هلکانو او نجونو پر مخ پرانیستي وو، خو تېره اونۍ چې طالبانو له درې لورو پر دې ولسوالۍ حمله وکړه هر څه بدل شول. بلې امریکایي لانګ وار ژورنال ورسپانه د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې د جګړې په اړه لیکلي چې د طالبانو لخوا په سیمه کې د افغان کماندو او نورو ځواکونو ځپل او د حکومت ناتواني چې سیمې ته نور ځواکونه واستوي کومه د حیرانتیا خبره نه ده، ځکه د افغانستان ملي اردو او پولیس په تیرو څو کلونو کې نه دي توانېدلي چې په لرې پرتو سیمو کې د خلکو امنیت خوندي کړي او خپلې اډې او امنیتي پوستې پریښي دي. د افغانستان سندونه به د پاکستان په وړاندې د هند یوه بله وسله وي. امریکایي فارن پالیسي خبرونې تر دې سره لیکلانې په یوه مطلب کې لیکلي چې نوې ډیلي کابل ته نږدې د یوه مهم بند جوړولو لګښت په غاړه اخیستی چې کولی شي خپل سیال پاکستان ته د اوبو د بهېدو اندازه کمه کړي. د ورځپاڼې په وینا دغه پروژه ښایي د نړۍ یوې بلې جګړې ته لاره هواره کړي. فارن پالیسی لیکي د افغانستان اکثره برخې په اوس وخت کې په سلو کې شپېته د بارانونو او واورو چې د خپلو خوراکي موادو د تولید لپاره ورته اړتیا لري له کمی سره مخ دي. په کابل کې د نفوس چټکې وده د افغانستان په مختلفو سیمو کې سختې وچکالۍ او د اقلیم بدلون هم د اوبو د نویو تاسیساتو لپاره اړتیا ډېره زیاته کړې ده. خو د دغه بند جوړول سیاسي پیچلتیا هم لري. د افغانستان پاکستان ترمنځ سرحد سیمه د بهېدونکو سندونو له امله له پیچلتیاو سره مله ده او داسې کوم قانوني چوکاټ هم نشته چې د هیوادونو ترمنځ د لویې جګړې مخه ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګری ملتونه وایي له مصر سره له نږدې کار کوي څو د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د 2014 کال اوربند بیرته ټینګ شي. د ملګرو ملتو ویاند فرحان حق همدارنګه له ټولو لورو وغوښتل چې غزه کې د یوې بلې جګړې له تودېدو ډډه وکړي. له څو ورځو راهیسې فلسطیني وسلوال پر اسرائیلي سیمو د توغندیو بریدونه کوي. له بلې خوا بیا اسرائیل د فلسطیني سیمو بمبارۍ ته هم دوام ورکړی. تفصیل د اجملاند په رپورټ کې.
دا ملګر ملتونو سازمان او د مصر حکومت وایي د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ بیرته د اوربند ټینګېدو لپاره په جدیت کار کوي. له څو ورځو راهیسې د دواړو خواوو ترمنځ پر یو بل بریدونه روان دي چې وار بیا یې دغلته د جګړې د شدت ویره رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو ویان فرحان حق د سې شنبې په ورځ په نیویارک خبریالانو ته وویل د منځني ختیځ لپاره د ملګرو ملتونو د چارو ځانګړی تنظیمونکی نیکولای ملادینوف د اسرائیل او حماس ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو څخه اندېښمن دی. همدارنګه د ملګرو ملتونو دی ویان زیاته کړ چې د دوالو لورو ترمنځ بیرته د اوربند ټینګول لپاره هڅې روانې دي. فرحان حق وایي موږ له وروستیو رپورټونو خبر یو. مصر او ملګرو ملتونو په جدیت کار کوي څو دواړه لوري بیرته د 2014 میلادي کال اوربند ته ستانه شي او په دې برخه کې ډاډ ترلاسه شي. ځانګړی استازی ملادینوف په دې باور دی چې ممکن ده تاوتریخوالی راکم کړی شي او دا د دواړو فلسطینیانو او اسرائیلو په ګټه. د ملګرو ملتونو ویان همدارنګه زیاته کړه چې له ټولو لورو غواړي چې په غزه کې د یوې بلې جګړې مخه ونیسي او بشري وضعیت ته پام وکړي. غزه له 2001 کال راهیسې د حماس د وسلوالې ډلې په ولکه کې ده. دې ډلې د وروستي ځل لپاره په 2014 کال کې 50 ورځې له اسرائیلو سره جګړه وکړه. د رپورټونو له مخې د دوشنبې او سې شنبې په ورځ له 450 زیات توغندي د حماس د وسلوالو لخوا د اسرائیلو پر جنوب توغول شوي. اسرائیل هم د سې شنبې په ورځ د غزې په ریمال سیمه کې په یو هوایي حمله کې یو شپږ منزله ودانۍ له یو وړکتون سره په نښه کړه. وروسته له هغې چې په نقطه کې د حماس یو قومندان او شپږ وسلوال ووژل شول، دې ډلې ویلي چې غچ به واخلي. اسرائیل هم چې په همدې نښتو کې یو سرتیری وژل شوی خبرداری ورکړی چې د حماس له اړخه د هرې حملې ځواب ووایي. په یو لس کلونو کې چې غزه د حماس د وسلوال ډلې په ولکه کې ده، 2200 فلسطینیان په جګړو کې وشل شوي چې نیمایي ملکیان دي. د اسرائیل خوا ته بیا په دې موده کې 3 تنه وشل شوي چې ډېر یې د اردو سرتیری دي. ویل کېږي چې د اسرائیلو پر ډیرو ودانیو د توغندیو ضد چتونو له نصبولو وروسته د اسرائیلو لور ته د مرګ ژوبل شمیره د پخوا په مقایسه کمه شوې ده.
ازادي راډیو ته غواګست. د هلمند په نادلي کې ځینې خلک د مالټو باغونه لري او اوس ښه حاصلات هم ورکوي. د هلمند د کرنې ریاست مسؤلین وایي د کوکنارو ورهاخوا د دې ولایت نورې ټولې میوې ودانې د خوند او رنګ له مخې ساری نه لري چې مالته یې په سر کې ځای لري. په دې اړه الیاس دایی یو رپورټ جوړ کړی.
یا په فارسی او متل دی وای خوردنه خشت بردنه.
نجیب الله شاید زموږ په ورتګ خوشاله وي، خو ما ته د جوړو مالټو په وی وړې اما پلنې درخت کې د بوغدی زاله چې تازه چې چانل وتی دی د مالټې د ښکلې رنگ او شخون په چیر سکون راکوي.
اوس خوان دی وګوره له خیره سره
اتمنه ګورو اتمنه خوان ګورو. د نادلي د بازار شمال ته نږدې په ګڼو خټینو کورونو کې یو سیمېټي پاخه جوړ شوی کورته نه وتلو. د کور په دالیز کې د زرغونو پاڼو یو رسم سوی سورګل سړی ته د کوکنارو ښکلې ګل ور یادوي. خو نجیب الله د پلار د یو وسیت پر اساس چې ولس کال وړاندې د خپل مرګ نه څو ورځې مخکې زامنو ته کړی وو کوکنار نه کړی او د حلال او میول رونکو بوټو روزنه کوي.
دی تقریبا د 1780 کې مې تعمیر ته دا وشندختم.
دی وایي په یاد مې نه دی خو فکر کوم 1780 مریض کال و چې موږ ځان ته کور جوړوي. دوه کاله دغه کار وخت ونیوي. زموږ پلار دی خدای و بخشي هغه غوښتنه وکړه چې تاسو به د مالټې او نارنج درخت کښینوي. موږ دغه خبره ومنل. دا د ګورو چې مالټه نه یوازې ښه نتیجه ورکوي بلکې پوره او ښه حاصل هم ورکوي. دا تر زعفرانو پستې خورما او زیتون وروسته بل میولرونکي بوټي دی چې د هلمند د هوا او اوبو سره وړ وزي او ښه حاصل ورکوي. کلونه کېږي چې د زعفرانو پستې خورما او زیتون ترڅنګ پټنونو ناسم او پالتو ملټاو کینو د پاکستان څخه راځي او په خورال وړ قیمت د هیواد او هلمند په بازارونو کې پلورل کیږي. خو په نادالي کې د نجیب الله د باغ ملټه د رنګ او خوند له مخې کم ساره ده. د ازادي راډیو ټول د مالټي ونه د کوکنارو او نورو نشیتو کو د کرکل په نسبت لږ کار کمی وبه او په کال کې یو ځل کیمیاوي سره غواړي.
یا کوکنار مالټه خو فقط پر منې باندې یو ګلاس انبار د سره غواړي او کوکنار چې د قرض ولس میاشته ته هغه منګل دی پوجید نش دی د کار دی. خو بیا ما دوا مصرف غواړي، د انبار مصرف غواړي، د اوبو مصرف غواړي. دا چې دی خو فقط هغه پاوته کې پلاو به اخلاص نو د کار ډیر وساده.
که څه هم افغان حکومت کلونه کېږي چې د نړیوالې ټولنې په مالي لګښت د کوکنارو د بدیل په لټه په میلیونونو ډالره په اصلاح سو تخمونه او کیمیاوي سرو لګولې دي، خو داسې ښکاري چې تر اوسه مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې. د هلمند د کرهنې رئیس زلمه الکو وایي مالټه ازمویلې ده، کوریه یې کرلې دي او د نوي کال د نیالګیو په پروګرام کې به زرګونو کروندګرو ته ورکړي. شاغلی الکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې د کرهنې په برخه کې د دریو نورو نو تر خبر ورکړ چې کده مرکزی حکومت لخوا د هلمند د زراعت ریاست سره ومنل سي نه واجب کروندګر د کوکنار له شر خلاصې بلکې هر کال تر 10 میلیونه ډالر زیاته ګټه به یوازې د هلمند کروندګرو ته پاتې کیږي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
کندهار کې د کورنی تولیداتو او لاسي صنایعو د ورځنۍ نندارتون پرانیستل شو. چارواکي وایي له دې نندارتون هدف دا دی چې لاسي توکي او کرنیز محصولات ته بازار موندنه وکړي او هغه توکي نندارې ته وړاندې کړي چې د هیواد دننه او بهارې په اړه لا خلک معلومات نه لري. صادق رښتینی له کندهار رپورټ را لیږي.
دا د شزو د لاسي او کرنیز توکو نندارتون د دوو ورځو لپاره د کندهار په عینومېنه کې جوړ شوی چې کروندګرو پکښې د خپلو مځکو تازه وچې میوې، سبزیجات او نور محصولات شي. په نندارتون کې افغان میرمنو هم خپل لاسي تولیدات او صنایع نندارې ته وړاندې کړي. د کندهار سرپرست والي عبدالحنان منیب او د دغه ولایت د کرنې رئیس حافظ الله سیدی وایي په کندهار کې ډول ډول وچې او تازه میوې او د ښځو لاسي توکي تولیدېږي چې تر اوسه یې په اړه لا هم خلک معلومات نه لري.
موږ که اوس وګورو په پارک صنعتي کې یا دلته چې موږ کم میوجات لرو موږ خلک لا خبر نه دي د خارج څخه هغه جنس چې دلته پیدا کیږي په مختلفو برخو کې لا دې د همسایي وایدو څخه واردوي. نو په دغه برخه کې زموږ اساسي هدف دا دی چې په اقتصادي برخه کې موږ خود کې پاسوي یو او تر څنګ یې د خپلو لاسي صنایعو او داخلي تولیداتو ته مو نور انکشاف ورکړو.
بدبختانه باید ووایم چې څه شی نه لرو هغه مارکیټ دی. زمان وسم هغه تولید شوي محصولات چې د بزګر په ډیر زیار او زحمت باندې په تڼاکو باندې تولید شوي وي تقریبا دیرش نه واخله پنځوس فیصد دیرش نه واخله څلوېښت فیصده پورې هغه ضایع کیږي.
د دې نندارتون ګډونوال وایي له دې لارې به کروندګرو او ښځو ته د بازار موندنې زمینه برابره سي او په اقتصادي برخه کې به پرمختګ وکړي. په ورته وخت کې دغه نندارتون ته راغلي کروندګر او د لاسي صنایعو کارګر وایي کلونه کېږي چې د کرنیزو او لاسي صنایعو په برخه کې کار کوي، د تولیداتو کیفیت یې لوړ خو بازار نه لري. پرشته د لاسي صنایعو کارکوونکي
موږ هیواد چې دی هغه اقتصادي حالت یې هم کمزور دی، نو موږ په دې خاطر د شان نندارې ته وړاندې کړل چې موږ په دې شان کې اوس پرمختګ وکړو او موږ د دې شان دپاره یو بازار پیدا کړو.
کلونه کېږي افغان صنعتکاران او کروندګر خپلو تولیداتو ته د بازار د نشتون له امله شکایت کوي، خو د چارواکو غبرګون یوازې تر څو تکراري ژمنو محدود پاتې شوی.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دی. راځو لنډو خبرو ته. د افغانستان دفاع وزارت لوی درستی ستر جنرال شریف افضلی په مشرۍ یو پلاوی په غزنی کې د امنیتي وضعیت د ارزونې په هدف دغه ولایت ته رسېدلی. د غزنی د والي ویاند عارف نوري ازادي راډیو ته وویل دغه پلاوی د سفر هدف د غزنی د اوږدمهاله امنیت لپاره د پلان جوړول دي. د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو د نیولو لپاره پرون پوځي عملیات پیل شوي. د هلمند والي ویاند وایي ګڼې سیمې له طالبانو نیول شوي او اوس وخت افغان ځواکونه هلته پوستې جوړوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي د سولې د مذاکراتو لپاره په مشورتي بورډ کې د ښځو د استازو حضور او لیدلوری مهم دی. ښاغلي غني دا خبره د سېشنبې په ماښام د افغان ښځو شبکې له غړو سره په لیدنه کې وکړه. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې تایید کړي چې دولس کسان د دوشنبې په ښار کې د روسیې پر یوه پوځي اډه د برید د طرحې د جوړولو په تور نیول شوي. د سی این این تلویزیونی شبکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ضد رسمي شکایت ثبت کړی. دغه اقدام وروسته له هغه وشو چې د ولسمشر ټرمپ ادارې د دې تلویزیونی شبکې د خبریال جیم اکوسټا هغه کارت لغوه کړ چې نوموړی پرې سپینې ماڼۍ ته د خبري غونډو لپاره ننوتلی شو. او د روسیې د رژیم مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی وایي روسي چارواکي له هیواد څخه د ده د وتلو مخه نیولې. لاند خبرونه مو اوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. اوس هم د پروګرام دویمه برخه شروع کیږي. نیم ساعت به دغه برخه دوام ولري. یو تفصیلي راپور د اوبو په اړه او بیا به د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه خپره شي. راځو د اوبو راپور ته. د امریکا متحده ایالاتونو غواړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګډو اوبو ستونزه هواره کړي. په دې برخه کې یو شمیر پرمختګونه هم شوي دي. د اوبو متخصصان وایي کابل او اسلام آباد باید د اوبو په برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي، کنه دواړه لوري به تاوان وکړي. خو افغانستان خپلې ستونزې لري او پاکستان هم خپلې. په دې اړه احمد شیبر یو تفصیلی راپور جوړ کړی.
له افغانستان سره د هغه اوبو پر سر د بندونو د جوړېدو لپاره نړیوال مرسته نه کوي چې د پاکستان لور ته بهي شي. د افغانستان د برېښنا ریاست عمومي رئیس امان الله خالب ازادي راډیو ته وویل چې د همدې لپاره د یو شمیر بندونو د جوړېدو چارې په ټپه درېدلې دي.
بانک ها به ما واضح گفته کې د افغانستان اگر شما بند جوړ میکنین و پولیش بانک پته
بانکونو مخته کارا ویلی ک پاونسان کی تاسو بند جوړوي او لمخت خپیسې اخلي، نو تاسو باید له پایاناب هیواد اجازه واخلي چې اعتراض نه لري. گاونډیان هیڅ کله پرسمی ډول د بندونو جوړیدو اجازه نه راکوي او چې پیسې نه وي مرستندویان هم نه راوړند کیږي. او د کونړ د شال او څاګید بندونو په چیر بندونه 500 میلیون او 200 میلیون ډالر پنګونه غواړي.
نړیوال بانک په 2014 میلادي کال کې د افغانستان او اسلام آباد استازي په دوبی کې ویغونډه تر وبلل پر ګډ او بو خبري وکړي. په دې غونډه کې د افغانستان پلاوی وړاندیز وکړ چې د کونړ د ساګي او شال بندونو په جوړېدو کې دی نړیوال بانک مرسته وکړي. پاکستاني پلاوی د دې بندونو له جوړېدو سره مخالفت وکړ، همغه و چې نړیوال بانک په شا شو. د پاکستان په باور کې چېرته د کابل پر سین بندونه جوړ شي، نو د خیبر پښتونخوا د ورسک د کانال په ګډون به د اوبخور درې سیستمونه اغېزمن شي. چې له دې سره به نږدې 2000 ایکړ ځمکه شاړه شي، یا به یې اوبه دومره کمې شي چې بیا به دغه څلور فصل ځمکه یو فصل حاصل هم سم نه کوي. خو د اوبو د چارو متخصص فاروق اعظم وایي که په افغانستان کې بندونه جوړ شي پاکستان ته زیان نه اوړي.
ټول اوبه چې پاکستان ته ځي د پاکستان په ضرر دي، چې دا ځکه چې افغانستان کې څلوېښت کاله جنگ دی، دلته جنگلونه وول شو. ټول اوبه چې د سیلاب په شکل حالته دي، په سیلاب هغوی وړي، ځمکې وړي، خلک یې وړي، کښتونه ورخرابوي. بندونه جوړول د پاکستان په ډېره ګټه دي.
د کابل سیند 200 کیلومتره اوږد دی چې 460 کیلومتره د افغانستان دننه بهیږي. د راپورونو له مخې د افغانستان نږدې 30% نفوس د کابل د سیند شاوخوا ژوند کوي. یو بل مهم سیند چې د افغانستان له لوري د پاکستان خواته بهیږي د پکتیا د کورم سیند دی. په پکتیا کې بیا د مچلغو د اوبو بند هغه بند دی چې په ښکاره پاکستان د دې بند له جوړېدو سره مخالفت نه دی کړی، خو په تیرو څو کلونو کې د دې بند تړون 15 ځله له بیلابیلو کمپنیو سره لاسلیک شوی دی او هر ځل دا کمپنۍ بیرته پښه شوې دي. ډېر ښکاره نه ده معلومه شوې چې د څه دلایلو له امله قرارداد کوونکو کار پرېښی دی، خو په تیرو اتو کلونو کې چې د مچلغو د بند جوړېدو هڅې شروع شوې دي، تر ننه 40 تنه ساتونکي د دې نیمکاره بند ساتنې پر مهال وژل شوي دي. تیره میاشت افغانستان د اوبو برېښنا وزیر محمد ګل خلمی پکتیا ته ولاړ او هلته یې له خلکو سره ژمنه وکړه چې د دې بند چارې به ډېر ژر بیا پیل شي.
د مچلغو په پروژې کې کار به ژر تر ژر شروع کوو. چاله د قراردادي وعده کړی دی چې ماشینري بیرته ملته په کار اچوي او کار به شروع کوي. درې پر سلورو میاشتو کې له خیره اصلي قراردادي چې ساختمان کوي براولو موازی به هم کانال کار شروع شو هم د بند.
د پاکستان لور ته بل سیند د ګومل دی چې له غزنی سرچینه اخلي او وزیرستان ته درومي. یو ایس ایټ پر دې سیند د پاکستان لور ته د ګومل زیم د وبخوار بند جوړ کړی دی. عاصم مایار د کابل د پولی تخنیک پوهنتون استاد چې اوس د جرمني په شتوتګارت پوهنتون کې د اوبو د منابعو د مدیریت په برخه کې ډاکټورا اخلي وایي چې د ملي وحدت حکومت له پیل راهیسې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د یو ایس ایټ په مرسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اوبو د ستونزې د هواري لپاره هڅې پیل کړې دي.
د امریکا سفارت د کورونا مخکې له مخکې شروع کړې دي، یعنی تخنیکي مطالعات شروع کړې دي او همدارنګه ځینې کوچنۍ پروژې دي دوی لپاره چې دغه ارقام باندې یو نور کورونو کې د پاره کوچنۍ پروژې په واټ کړې دي شروع شوې دي. دوی د توګه درې کورو ته مخه په دوه موضوع باندې کار کړی دی. په دوه برخه کې ځینې چېرون کښته چې د کابل حوزه باندې څېړنه کوي، هغه ځینې د پاکستان دي، ځینې د مثلا دوه درې کس د افغانستان هم خبر یې دي.
مایار زیاتوي چې د هڅې تر ډېره په ابتدایي پړاوونو کې دي، خو بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د نومبر په شپږمه اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلز تر سفر وروسته خبري غونډې ته وویل چې له افغانستان سره د اوبو د لانجې په برخه کې امریکا د مرستې په خرج منه کړې ده.
موږ له هندوستان سره شریکي اوبه لرو او له افغانستان سره هم، خو په دې برخه کې څه ستونزې شته؟ اوس د امریکا متحده ایالاتونو مقتدا وړاندیز کړی دی چې د افغانستان او پاکستان د اوبو په لانجه کې به رول لوبوي.
له نړیوالو قوانینو سره سم سراب هیواد یو شمېر امتیازات لري چې کولی شي له خپل وړتیاو سره سم له اوبو استفاده وکړي، خو شرط یې دا دی چې د اوبو ژوي او کومې ځمکې چې په پایان آب کې پرتې وي هغوی ته ډېر خطر متوجه نشي. فضل الله اختر چې د جرمني د بن له پانتون څخه د اوبو د مدیریت په برخه کې ډاکټورا لري وایي په پاکستان کې د افغانستان له مشورې پرته زراعتي ځمکې د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال پراخې شوې دي.
کوم پراختیا چې په پاکستان کې آبی ځمکو ته ورکړل شوې دی هغه باید یو چونکې دا یو شریک وبې دي شریک او زیدي، نو د بین المللي قوانینو په اساس باید دغه انکشاف یا دغه پراختیا د افغانستان سره بحث یا شریک شوی وو. وست دا چې افغانستان په حالاتو کې تیرو ډیر تلويخت وکړو کې نو توانېدل چې خپل طبي منابع عیار کړی شي، نو هغه پاکستان یا مثلا نورو غونډي مملکتونو د نه استفاده سره خپل سیستم ته انکشاف ورکړي دي او وس دغه بانا غوي ته جوړیږي چې دغه وګونه استفاده وکړي.
پاکستان د اوبو د ویش په برخه کې ورته ستونزې له هند سره لرلې چې ډیر سخت اختلافات ورسره لري، خو په 1980 میلادي کال کې له نوې ډیلی سره د سند دریاب د شپږو معاون سندونو د اوبو تړون لاسلیک کړ. که اسلام آباد له نوې ډیلی سره لانجه هوارولی شي، له افغانستان سره ستونزه پسه کېده. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله ستانکزی وایي چې د افغانستان په امنیتي چارو کې د پاکستان د مداخلې یو اصلي علت اوبو دي، او افغانستان له هیواد سره د اوبو د ویش پر سر خپل مشکل لري.
موږ د کابل د سیند په ارتباط د پاکستانیانو سره هر ډول قرارداد امضا کوم، ولا د ډیورنډ پرسنټ پیژن، ولی کله چې د موږ د خاورې نه د باندې وځي د ډیورنډ په استقامت داخليږي، دا کوم وي تاسو تر دغه پورې چې استفاده وکړي د نورو سره بندونه پکې جوړوي شوی د فکر کولای چې دومره مقدار وبم درخه، ولا دا چې موږ په واقعیت کې د پاکستان قلمرو
افغانستان دغه بوته چې د پاکستان خواته به هیڅ سخت ضرورت لري. د افغانستان ډیر سیمه وچکالی ځپلې دي. ملګری ملتونه وایي چې روان کال د دوی له اټکل سره سم 2 میلیونه او 2 لک افغانان وچکالی اغیزمن کړي دي. د وی چرنې د اټکل لمخي تر 2015 کال پورې به په پاکستان کې د اوبو کمښت پراخې ستونزې رامنځته کړي. که چرته دواړه لوري اوبو ته دومره اړتیا لري، نو څه باید وشي چې ستونزه حل شي؟ د اوبو د مدیریت په برخه کې ډاکټر فضل الله اختر وایي درېمګړي ته باید مخ واړول شي.
منځګړتوب باید ملل متحد یا نړیوال بانک وکړي، لکه څنګه چې نور ملکونه سره شوي دي. خو د افغانستان نیازمندي دغلته مهم ده چې باید تخمین شي او په دې باره کې بحث وکړي.
له کندهار، زابل او پکتیکا څخه هم د بلوچستان لور ته اوبو به شي. د افغانستان جنوب لویدیځ حوزه هڅه هم وچکالی ډیره خواره کړې ده، او د بلوچستان لور ته بیا د وچکالی اغیزې دومره پراخې دي چې په ډیرو سیمو کې خلک د تشلو اوبه نه لري.
آزادي رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
آزادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلې ومنې ورزو ستاسو د دې ونې راغلو پیغامونه ته دا ځل ستاسو دوستانو پیغامونه مترجمه د سولې په ارتباط مخصوصا د مسکو د غونډې په اړه چې د تیر جمعې پر ورځ جوړه سو او د طالبانو اساسو هم ګډون پکې کړی وو او یا هم افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د استازي زلمی خلیلزاد سفر پاره ستاسو دوستانو پیغامونه مشترک رسیدلې دي. نو لازم بولم چې همدا نظرونه مو د خبرونې په سر کې په ګډه و روزه کې سولې د ټولو افغانانو لمړنۍ او تر هر څه ډیره لوی غوښتنه ده. مخکې تر دې چې پیغامونه تورسم غوړم وایم چې دا پیغامونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، موږ یوازې ستاسو پیغامونه خبرو او د همدې پروګرام لالارې تر چارواکو رسو. وروسته به نور پیغامونه هم وورو، خو لمړی د سولې پاړه.
د محمد حسن د کندهار ولایت څخه دا پیغام پرې دم دا د سولې په اړه کې چې کوم خبرې سره روانې دي، او محترم زلمی خلیلزاد د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات غوښتنه کړې ده چې ودی زندول شي. نو موږ د محترم زلمی خلیلزاد سره د دې خبرې موافقت لرو. موږ محترم رئیس جمهور صاحب سره دا وایو چې دغه انتخابات که چیرې د سولې کیږي، سولې مابین سره کې د انتخابات دی وزن دیږي، هیڅ خبر نه ده. او بل خبره دا ده، محترم رئیس جمهور صاحب دا وایي چې دا غاتی ویزر سربازان چې په دا سلور کال کې شهیدان شوي دي په شهادت باندې رسیدلي دي، او د دوه کورونا غرد د ویر په تغر باندې ناشي. نو خو ښه خبره دا ده چې سور وسی د افغانستان بربادي ده، که په اخوا کې خلک مري او که په دا خوا کې خلک مري، ټول د افغانستان خلک مري، د افغانستان بربادي ده. نو موږ رئیس جمهور سره دا غوښتنه کوو، دا هیله امید لرو چې دغه انتخابات دي که چیرې دا سوله سره رسیږي، د انتخابات دي وزن دي، دروغو پورې چې سوله وسي بیا دي انتخابات وکړي چې هر څوک ګټونکي سول هغه ګټونکي سول. نو موږ وخت نه نیسو.
السلام علیکم، ډېر خوشاله یم چې کې زه تاسو سره په تماس یم. افغانستان سول الله پاک نشان کو راول شو د هر افغان، د هر افغان چې راځي د ورځ افغان د هغه څه شو د دې ورځ په لاره په شول کې دې ګټي سره. او اما چې می حسي چې اوس د مخلي ذات د کلي افغانستان د سول فار د دا حسي امیا په بول د ان شاء الله تعالی د مخلي ذات حسي افغانستان د سول سره مشوکي. والسلام.
السلام علیکم، شہزاد نبینم د کونړ ولایت نه د ازادي رادیو ته څنګه خبرونه تخپل پیغام پیدا ما. کما د صلح په اړه چې په مسکو کې څومره ورنه جوړ شوې ده، نو زما غوښتنه د صلح د شورا نه او د تحریک د طالبانو او خصوصا د زلمی خلیلزاد ورونه مې غوښتنه ده، ورونه تاسو افغانان یې راځي کېنی دغه لوړې جوړې ته راکش کړي او د خدای په خاطر باندې نور څلوېښت کاله وشول چې په افغانستان کې جنګ و جګړې دي، انفجار دی، افغانان ټول د منځه ځي. نو زما غوښتنه د یو معلول په توګه، زه پخپله معلول یم، په سترګو نابینا یم، یوه پخه مې نشته دی، خو ډېر ارمانجن د صلح یم. نو ستاسو د افغانانو ورونه مې دا هیله ده، راځئ تاسو په خپل منځ کې تفاهم وکړئ، اوربن اعلان کړئ، بهرنیان ته نورې دا بانې مه پرېږدئ چې هغې دا بانې وکړي چې والا دلته موږ سره جګړې کوي. که چېرته افغانان په خپل که متحد شول او صلح وکړه، د بهرنیانو دا بانې به مړه کړي، دوی به ځي خپلو هېوادونو ته به ځي. نو زما د دغه افغان ورونو نه هیله او ارزو ده، او بیا خصوصا د اسلامي جمهوریتونو نه مې دا هیله او ارزو ده چې د دغه افغانانو ورونو سره تاسو ملاتړ وکړي، په دغه جرګه کې ورسره کښېنئ او افغانستان نور د دغه بحران نه وباسئ. په احترام ستاسو ورور شهزاده نابینا. و چې مراټول په یو لور کې داسې څو غواړو موږ، چې مراټول په یو لور کې داسې څو غواړو موږ، چې مو زخمونه څوک ټکور کړي داسې څو غواړو موږ.
ہلو، السلام علیکم. زه تاج محمد مرزه یم، د دوبۍ څخه تاسو په تماس کې یم. زما یو نظر د مسکو د غونډې په اړه، په غونډه کې طالبانو داسې یو شی وویل چې موږ د امریکایانو سره خبرې کوو خو د حکومت سره یې نه کوو. نو دا د دوی خبرې تقریبا